په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. د اکشن بی ورځ ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر 6 پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بنده کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پروني اعلامې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آرین بیا د تلیا میزان پر 8 په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آرین تور لګول سوی چې په خپله خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعا رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آرین د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیره شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی وو. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال دا خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د ده د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات سوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه وو او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژنې لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جی او سر مشریزی پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځنی ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو لملاتړ لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلادیش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل سوې. په لومړی ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یو ګروپ کې افغانستان، بنگلادش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای شوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلوبه به یې د اکتوبر پر 28 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوبه به د جنوبي افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبۍ کې وسی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د آزادی د کور لوري له شاغل بنت سره یو کونډه تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي.
مز دا کړو ځینی به برخه پاتې سوي نجونی وای چې اندیشنې ختمې سوي نه دي.
زه نه لرم چې زموږ مکتبونه به تازه په مخلاص یو ډول مز دا کړو ته موږ به تلاره پیدا کړو.
په کندهار کې د ابجوشو، کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو.
ولې وره جلی پر وسولې جلی چې پر وسولې بیا په دوبه کې د ګرز خوف او ګرمي و نو ډېر انګور ورسته کړل. په خپل جلی والا غوچ وره جول بیا د ورسته سره ګرانګور.
افغانستان کې د کولرا وبا پیشي زیات شوی. د همورې چې د ایران مشر وای د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سینور وجلب د دې ډلې د زوال سبب نسی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنت به د ښځو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو، متخصصانو، خبريالانو او له هغو افغانانو سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدی کال د اگست 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنت په کاناډا د 1 اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړي. په کاناډا کې میشتې مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنت سره به یوه دوی غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسایل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبريالانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د ښځو د کارونو ډیرو مشکلات پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شغله بنت په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنت سره یو کونډه تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړي چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلا وطنۍ کې لري. تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغیږو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادله او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سږ کال د اګست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لز دا کړو به برخې سو یو شمېر افغان جنو او د شوزو د حقونو د خوندیتوب دینو بنسټونو یو ور بیا په افغانستان کې د شوونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وشو ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې ژر تر ژره پر مخ د شوونځیو دروازې پرانستل سي. بلخو د شنبهای ارغوانی په نوم غورځنګ وایي چې د نجونو پر وړاندې د شوونځیو بندیدل په افغانستان کې یو لوی ناورین دی.
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمره اول بودم او وخت بسته شو
زتل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې می خوانځي وتړل سو فکر می کاوه چې نړۍ ملمن زوړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاتېګم ته خوانځي په اړه فکر کوم چې ډیره می زوړوي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پاتې کیږي. مخ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکو او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکو او لزده کړو به برخه شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه يم چې د علم د زده کړې څخه به برخه شوي يم. د مکتب دروازې د موږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې موږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګډو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2020 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبهای ارغوانی د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خبرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انجنونو د خوانځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترین اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د انجنونو پر وړاندې د خوانځیو تړل یوازې د انجنونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره میلیونونه انجنې لزداکلو او فکری وادې پات کیږي او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا کړي چې د ټولو ښځو او نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادعا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتانی ناروغي چې نس ناستی او کانګ یې لمړنی نشه دي وروستي ارقام خپره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغي د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خپرولو سره ویلي که څام په ټوله کې د پیښو شمیر کم سوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,385 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوي خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستې له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د ساعت تفل په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې ساه ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله 70 تنه مړه شوي دي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي او که پرمختګ وکړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید ووایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د سیمې په اړه، د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي، بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطینی روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرون خبر کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي ستاینه وکړه او ویل چې پرته له شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیښه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تر هغه ډله بولي. آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګه لاس نه دی اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سینور په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید تراهو چې دا حمله د غزې په ترنګ کې د جګړې سبب شوه. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14مه د چهارشنبې په ورځ په غزه کې سینور وواشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بله ورځ د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لور ته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترنګ کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د الاقصی روغتون د راپور لمخې د دې تلفاتو لړلې تقریبا 10 تنه د غزې په مرکزی سیمه کې د زوایده په شار کې وشل شوې دي او 11 تنه چې د وی کورنۍ غړي وو په دیرال بلح کې د مغازي د کډوالو په کم کې وشل شوې دي. د غزې جګړه اوس د لبنان لور ته غځېدلې ده. هلته لبناني چارواکو پرون د پلازمینې بیروت په شمال کې د جونیا په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. جونیا هغه ښار دی چې اکثر اوسیدونکي مسیحیان دي او له پروسه شکل را په دی خوا چې اسرایل د ایران ملاتړې حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي په دې ښار باندې ډزې نوې شوې. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې واشنگتن یې ترهګره شمیري او اروپایي ټولنه یې نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لویه برخه د دې ډلې په لاس کې ده او په پارلمان کې یو شمیر غړي لري. اسرائیل د سپتمبر په 23 په لبنان باندې بمباری زیاتې کړې او پولیس ځواکونه یې ور واستول. د منځني ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړیو پرون د سعودي عربستان د ام بي سي رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې دې رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان ترهګر یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس اژانس ته وویل چې برید کوونکو د دې رسنۍ تر 400 تنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي او د ودانۍ وی برخې ته اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی او پولیسو برید کوونکو ډله پسې اخیستې ده.
د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژل کېدو سره مقاومت نه مري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پرون په واشنگټن ډی سي کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژلو وروسته دا زمینه برابره شوې چې په منځنی ختیځ کې اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو نوی نظر پښتنه شي چې په جرمنی کې مشت ډیری افغانان په ځنګړې توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیری چلند زوريږي. د دې نظر پښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا لوري په انلاین بڼه تر سره شوی تازه خبرې سوي دي. بلخو ځینې افغانان چې په دې ورستیو کې جرمنی ته تللی وایي چې ډیری لا هم په موقتی دولتي کورونه کې وسیږي.
په برلین کې میشته د ادغام او کډوالۍ شورای و نظر پوښتنه کوي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خبره کړې پکې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تابعي سربېره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په انلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره شوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 80% د تیر 2021 کال راهیسې جرمنی ته تللی دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمنی کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 10% هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال شوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره شوی، هغه تعبیز یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب وینکو ویلي هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نمونه خپره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیر سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هر برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلو لس کاله د کور د قدامت کې شل کاله مخکې د ترمیم سوی بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم سوی. زموږ دروازې دومره خرابه دي، هر څه مو خرابه دي. په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي، مرکز ګرمۍ مو خرابه دي، د تودو اوبو اغا سیستم مو خرابه ده کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چیغې وهي چې اوبه سړې دي مونږ سرځان نسو مینځلی تشناب یخ نه مونږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي وو ورته ویلي دي هغه رئیس دې هایم ته مو ویل دي هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي
متاسفانه ما د هایم کې زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیج زندگی میکنه
له بده مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسېږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي له بده مرغه پخلنځی حمام او تشناب ګډ دی چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي دولت هم له مونږ سره مرسته نه کوي
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره یې کار کړی و او یا یې ژوند خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي مونږ باندې همدغه وخت بیا هم سم بعد نه
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي
زما دا سده کې زما په چلو شو وزاړم اما هیڅ موقع نه پیدا کیږي دا ډېر ماته ځورونکی ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورون کې د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا نشنه و شو ده او ادعای وکړي چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي سنا کاکړه او نور تفصیل
په کابل ښار کې د سړک دغاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي دوی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي
خاروالی او ورځ راځي وای پورته شبل او ورځ راځي وای ټوکري ټول کړه وهر ټکول کوي وای دل تسمه پریک دا چې څکې یک دی راځي وای والی موږ وخته نه دا چې بازار د نن نه دی موږ ته یو مناسب ځای برابر کړی
همداشان جمیل چې او بوټ ګندون کې یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یو غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری زیاته ده دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډیری اوسیدونکو وزګار شي هغه د طالبانو له حکومت غواړي چې لومړی دی په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي کراچۍ ټولوي خو نه پوهیږي چې دوی به څه وخوري د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په حق له وایي
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپریږي او په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکې هم په ځمکه غورځوي په کابل کې د طالبانو حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کیږي خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه په دې اړه مو په کابل کې د طالبان حکومت د خروالی ویان نعمت الله بارغزی وپوخت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. د دې ادارې مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بېوزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.